د سیشن به د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د یو ساعته خبري مجلې وخت شو. السلام علیکم، محمد شیبر یم، هرکلی مو کوم. افغان حکومت له نړیوالو څخه په افغانستان کې د داعش د ځپلو لپاره د مرستې غوښتنه وکړه. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس په لوګر کې د روانې اونۍ د بمبارۍ له امله پر متحدو ایالتونو سخت انتقاد کړی دی. پر دې موضوعاتو تر خبرونو وروسته تفصیل اوریدلی شئ. خبرونه به له فریبا ظاهر څخه واورو. البته فریبا جانې، په نړیوالو سیمه ییزو خبرونو کې د سر خبرونه څه دي؟
د سر خبرونو خو دا دي چې روسیه وایي د اوکراین په ختیځ کې د ناټو د غړو هیوادونو په ګډون پوځي تمرینونه پارون کې بڼه لري. د غرض ترکیه وایي هغه کسې پیژندلې چې په سرحدي ښار سورج کې په پرونی برید کې د لاس لرلو شا قربانې کېږي. د غرض د ایران د اټومي پروګرام په اړه هم ځینې خبرونه ستاسو وروسته
اټومي
موافقه
پاره مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل تاسو ته فریبا ظاهر وړاندې کړي. د افغانستان کورنۍ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
پستر کې د خبرونو سرچکه د افغانستان مشرانو جرګه وايي افغان حکومت باید له وسلوال طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې له دقت څخه کار واخلي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په ټول هیواد کې د پلاستیکي وسلو د ټولول کمپاین پیل کړی دی. ولسمشر اشرف غنی په ترکیه کې پرونی انتحاري حمله چې یو ډیر شتنه پکښ وو جلسول او غندل. د خبرونو تفصیل د افغانستان مشرانو جرګه وايي افغان حکومت باید له وسلوال طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې له دقت څخه کار واخلي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار نن دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د سولې په اړه خبرې باید په قطر کې د وسلوال طالبانو له استازو سره وسی. د مشرانو جرګې نور غړو وویل چې د وسلوال طالبانو سره د سولې خبرې باید د ځل د پاکستان پر ځای په بل کوم هیواد کې ترسره شي. افغان ولسمشر تر دې وړاندې خوست ولایت ته د سفر پر مهال ویلو چې تر راتلونکو درې اونۍ پورې باید د وسلوال طالبانو سره د سولې په اړه یو بل ناسته هم وسی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای په ټول هیواد کې د پلاستیکي وسلو د ټولول کمپاین پیل کړی دی. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې خبر اعلان تول چې د کمپاین پر مهال به پولیس دکان په دکان ګرځي او دا وسلې بره ټولوي.
نو دا پلاستیکی تفنګچې او اسلحه دا کولی سي چې ماشومان ته یو خطر ایجاد کړي. هغه یا نه خطر د پولیسو صلاحيات دی چې مخاوني سي. موږ به دا کمپاین شروع کوو. خیره
شاغل صدیقی زیاته کړه چې دغه وسلو څخه استفاده کول په ټولنه کې د تاوتریخوالي لامل ګرځي او ماشومانو پر روحیه باندې بد اغیز کوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په کابل کې نور روختون ویلي وای چې د اختر د ورځو په جریان کې تر څول زیات ماشومان چې د همدې وسلو لامل پر سترګو ټپسي او دغه روختون ته ورول سوي دي. د کرکټ د 2014 شلاوریز نړیوال جام ته د لارې پیدا کولو د لو په لړ کې د مهال افغانستان او هانګ کانګ په خپلو کې سره لوب کوي. د لوبي په چې افغانستان وګټل چې ورسته په شل اورونو کې د اوو لوب وړ په سوځیدو سره هانګ کانګ لوبډلې ته یو سلو دوش پته منډي هدف وټاکه. اوس مهال د هانګ کانګ لوبډله بیټینګ کوي او تر دا مهال په 12 اورونو کې د یو لوب وړ په سوځیدو سره نه اتیا منډي جوړ کړي دي. افغانستان ته دا مهال نه بیا منډي جوړ کړی دی. افغانستان ته د مهال شپږ لوبي کړي چې درې ګټلې، دوه د باران لامل مساوي سوي او یو یې بایللې ده. ولسمشر اشرف غنی په ترکیه کې پرونی انتحاري حمله چې یو ډیر شتنه پکښ وو وجلسول او د سل په شاوخوا کې ټپیان سول او غندله. ل جمهور رئیس څخه په خبره سوي اعلان کې د ولسمشر له قوله تروریزم د سیمي او نړۍ لپاره ګډ دشمن بلل سوي او په دې برخه کې پر ګډ مبارزې ټینګار سوي دی. شاغلی غنی هم دارنګ د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او قربانیانو کورنوي سره غم راځي شو دلیده. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمي او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
روسیا وایي د اوکراین په خطیت کې د ناتو د غړو هیوادونو په ګډون پوځي تمرینونه پارون کې بڼه لري. په ناتو کې د روسیې استازي الکساندر ګروشکونن ویلي چې دغه تمرینونه د منسک تړون د عمل کېدو بهیر اغیزمنوي. دغه تړون په فبروري کې د اوکراین په خطیت کې د روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو او د اوکراین د حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړې د ختمېدو په هدف سوي دی. د اوکراین دفاع وزارت وایي شاوخوا 6000 سرتیري په دغو پوځي تمرینونو کې برخه لري. په دې کې شاوخوا 800 اوکراینی سرتیري، 1500 امریکایي او نور وسوه د شپږسو نورو هیوادونو سرتیری شامل دي. ټاکل شوی چې دغه تمرینونه به د اگست تر لمړۍ نیټه دوام وکړي. دغه راز په دې تمرینونو کې زغروال موټر، هلیکوپټر او نور پوځي وسایط هم شامل دي. ترکیه وای هغه کس پیژندلی چې په سرحدي ښار سورج کې په پرونی برید کې د لاس لرلو شا قربان کیږي. په دغه پیښه کې دو دېرش تنه مړه او لسګونه نور ټپیان شوي وه. د ترکیې صدر اعظم احمد داوودوغلو وایي د دغه کس د بشپړ هویت او کورنۍ اړیکو په اړه څېړنې پیل شوي دي. تر دې وړاندې داوودوغلو ویلي وو چې دا برید د اسلامي دولت ډلې کړی دی. داوودوغلو دغه راز زیاتوي. د ویلا سوریه سره زموږ پر سرحد به اقدامات دوام وکړي او لا به زیات سي، خو زموږ وګړي باید په پام کې ولري هغه وادونه چې په سیمه کې شخړې، بې ثباتۍ او جګړې تجربه کوي، شاید د ترکیې پر کورنۍ امنیت اغیز ولري. د جولای د شلمې چاودنې کې د ترکیې په جنوب ختیځ شارګوټي سورج کې فرهنګي مرکز پنشه سوی و. په دې مرکز کې یو شمېر کوردي ځوانانو د سوریې په کوبانی ښار کې د بیرغونې لپاره کنفرانس جوړ کړی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن د هغه هیواد په پارلمان کې د هغه څه دفاع وکړه چې د ده په خبره د نړۍ له طاقتونو سره یوه متعدله اټومي موافقه ده. محمد جواد ظریف وایي موږ نه وایو چې دا موافقه په بشپړه توګه د ایران په ګټه ده. ظریف چې په ویانا کې د اټومي مذاکراتو پر مهال د ایران په استازیتوب خبرې کولې، پارلمان ته وویل چې په هر ډول مذاکراتو کې راکړه ورکړه سته. دی وایي هغه که په بشپړ ډول نه وي، د ایران د هغو سره کرښو چې ایستلې وي ډېره برخه یې خوندي سوې ده. د ایران سپای پاسداران انقلاب او نورو توندلارو پر دې توافق سخت انتقادونه کړي دي. د دغه هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي چې د هیواد په چارو کې یو وروستۍ پریکړه کوي، ویلي چې دا باید په دقیقه توګه وکتل سي څو دغه هیواد د ټولو ملي ګټو خوندیتوب ډاډمن سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د لویدیز لخوا پر ایران لګول سوي بندیزونو شای شپږ میاشتې وروسته فسخ سي. جان کیری له امریکا ژغ سره په مرکه کې د بندیزونو له فسخ کېدو مخکې پړاوونو ته د اشاره په ترڅ کې وویل شای سپتمبر میاشت چې د دې موافقې د ملکې دوه برخلیک پکې روښانه کیږي مهمه میاشت وي. خو دی وایي تر هغه د مخه باید ځینې اقدامات وسي. دا وی یو لړ ځنګړي اقدامات ستا چې ایران او د اټومي انرژي نړیواله اداره یې باید ترسره کړي. هغه مسایل باید حل سي، ټول باید حل سي مخکې له دې چې بندیزونه فسخ سي. کری زیاتوي ځینې کارونه باید له ایران څخه بهر هم وسي. په تېره بیا د امریکا په کانګرس کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د توافق تصویب چې شپېته ورځې وخت ورکړل سوی دی. او په تاجکستان کې د مځک شویدنې او سیلابونو له کبله په تېرو څو ورځو کې لږ تر لږه اووه تنه مړه سوي دي. دا پیښه د تاجکستان په لویدیځه سیمه ګورنو بدخشان کې سوې ده. د ګورنو بدخشان چارواکي وایي چې د صدراعظم مرستیال عظیم ابراهیم او سیمه ییز مشر شادي خان جمشید د دې سیمې لیدو ته ورغلي وو. د دوی په وینا په دې سیمه کې مځک شویدنې او سیلابونو شاوخوا اویا کورونه نړولي، د برېښنا مزي یې پرې کړي او د اوبو لګولو کانالونه یې ویجاړ کړي دي. په دې پیښو کې د برېښنا د دوو دستګاو فعالیت ځنډول سوی دی. سوی کسان په موقتی ډول په کمپونو او خیمو کې ځای پر ځای سوی دي. د تاجکستان چارواکو د دغو زیانونو ارزښت 50 میلیونه ډالر شوډلای دی. دا د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه او سم د افغانستان د شمیر لوی شهرونو د هوا حالات د سید کمال شاه عرفت خاورو.
د هوا پیچندنی نړیوالو ادارو د راتلونکو دوو ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمیر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 15 دیرش، ټیټه 21 اسمان ځای ځای وریځ. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 24 دیرش، ټیټه 26 اسمان صاف. هرات د تودوخې لوړه درجه 2 دیرش، ټیټه 40 اسمان ځای ځای وریځ. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 24 دیرش، ټیټه 26 اسمان ځای ځای وریځ. غزنی د تودوخې لوړه درجه 1 دیرش، ټیټه 40 اسمان ځای ځای وریځ. گردیز د تودوخې لوړه درجه 1 دیرش، ټیټه 40 اسمان ځای ځای وریځ. او بامیان د تودوخې لوړه درجه 1 دیرش، ټیټه 40 اسمان ځای ځای وریځ.
تاسو د رادیو په منځنۍ څپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. دا ازادي رادیو د دې او ساته خبري مجلې په دوام به واوري چې کابل لنډیوالو څخه د دایښت ځپلو لپاره د مرستې غوښتنه کړي.
دا اوسنۍ شرایط کې افغانستان
دا موضوع می د سیاسي چارو لچړونکو اکبر وردک سره شریک کړي.
په اوسنۍ شرایط کې افغانستان دولت زه فکر نه کوم چې بل انتخاب ولري غیر دینه چې د خارجي واد مرسته وغواړي.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس په لوګر کې د امریکایي ځواکونو په بمباري کې د لسو افغان اسکرو د وژلو د پیښې په اړه وویل.
کلم چې داسې برخورد تصادفي پېښې د افغانانو لخوا هم شوي دي په امریکایانو باندې، امریکایانو وژلي، نو بالمقابل امریکایانو فوراً هماغه سرباز زموږ وژلی. موږ هم داماسې بالمثل حرکت غوښتونکي یو.
هغه آیت چې د افغانستان د پوهنې په وزارت کې د اداري فساد د څېړلو لپاره ټاکل شوی د ملي وحدت د حکومت د وزیر هلو ځلو ته هم د شک په سترګه ګوري.
داسې مقرر شوی چې خبر شوی یم چې اتاری جمهور چې ایسه هم حکم نه دی اخیستی چې هغه د وزیر صلاحیت نه ده، هغسې مقرره یم سوي دي.
په دې یو ساعته خبري مجله کې تر 15 بجو یو شمېر نور مطالب هم لرو، او د افغانستان او هانګ کانګ د کرکټ د لوبې له بهیره مو خبرو له جریانه مو چې دا لوبه څرنګه روانه ده شیبه په شیبه به د دې لوبې په اړه معلومات درکړو. د افغانستان ولسمشر اشرف غني وایي د امریکا متحده ایالاتونه او نړیوال باید په افغانستان کې د داعش د ځپلو لپاره مرستې وکړي. نړیوال څرنګه مرسته کولی شي په دې اړه د فارن پالیسی خبرونه په استناد له جانقه الکوزي څخه اور.
په دې وروستیو کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی له امریکایي جګپوړو جنرالانو سره د کتنې پر مهال وویل داعش را څرګندېدونکی خطر دی. ښاغلی غنی یو پلان هم په ډاګه کړ چې پکې راغلی افغان امنیتي ځواکونه کولی شي د داعش د له منځه وړلو لپاره په اوږدې موده کې په سیمه کې د یو شریک یا متحد په توګه پاتې شي. امریکایي پوځیانو د یکشنبې په ورځ وویل جمهور رئیس غنی د جهادیانو او داعش په اړه د امریکا پوځ او هغو جمهوریت غوښتونکو وکیلانو ته نوی سیاسي تحرک ورکړ چې له افغانستان نه د امریکایي عسکرو د وتلو مخالفت کوي. له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو مخالفان وایي له افغانستان څخه د عسکرو ایستل به دا هیواد د عراق له برخلیک سره مخامخ کړي. له هغه هیواد څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته داعش خپل فعالیتونه او پرمختګونه زیات کړي دي. د امریکا د پوز د لوی درسيزانو د کمیټې مشر جنرال مارتین ډیمسي په کابل کې له جمهور رئیس اشرف غنی سره لکتنی ورسته ویل افغانستان کولای شي د تروریزم ضد جګړه کې نه یوازې په افغانستان کې بلکې د جنوبی آسیا حوزه کې د یو شریک یا متحد په توګه همکاري وکړي. د ویل دا مفکوره ډیره مهمه او د غور وړ ده. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د تیر کال می میاشت کې ویلي وو چې د 2014 کال په پای کې خپل ټول 9000 عسكر له افغانستان نه وباسي، او استدلال کوي چې افغان امنیتي ځواکونه په یوازې ځان د ستونزو د حل توان لري. جمهور رئیس باراک اوباما مارچ میاشت کې سلا شو چې له افغانستان نه د خپل عسکرو ایستل ورو کړي. د جمهور رئیس باراک اوباما د اداري او جګپوړو چارواکي فارن پالیسی خبرونه ته ویلي متحده ایالات په افغانستان کې د داعش او مربوطو ډلو په حضور خبر دي. د وای مونږ له نږدې څارو چې آیا دا مسله به په سیمه کې د ګواښونو د چاپیریال لپاره د نظر وړ اغیز ولري او که څنګه. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان کیمبل له جمهور رئیس اشرف غنی سره لکتنې وروسته وویل د جمهور رئیس غنی نظریات او د اسلامي دولت ډلې لخوا ګواښونه به د خپلې راتلونکي ارزونې لپاره په نظر کې ونیسي. جمهور رئیس اشرف غنی خبرداری ورکړی چې جهادیان په افغانستان کې خپل فعالیتونه پراخوي او دا ډلې یوازې د یوې قوي نړیوالې جبهې په واسطه ماتېدای شي. ښاغلی غنی په فیض آباد ښار کې خلکو ته په وینا کې دا هم ویلي وو که چیرې موږ په دغه لیکه کې متحد ونه درېږو نو جهادیان به موږ له منځه یوسي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د داعش هلو ځلو ته اندېښنه لري او دغه اندېښنه یې له نړیوالو سره شریکه کړې ده. په رسنیو کې دا موضوع عادي افغانانو ته تشویش نه پیدا کوي. دا موضوع مې په فرانسې کې د سیاسي چارو له څېړونکي ډاکټر اکبر وردک څخه وکړه.
په دې کې خو هیڅ شک نشته چې افغانان به د دې موضوع نه ډېر ناراحت وي، او علت یې هم دا دی چې افغانان له ډېرې مودې نه راهیسې دا توقع لرله چې خارجي قوتونه د افغانستان ووځي، چې د افغانستان ستونزه یوه بین الافغاني ستونزه شي، د مسله او مخالفینو سره مذاکرات شروع شي او په افغانستان کې سوله راشي. نو که چېرته د افغانستان حکومت او دولت مجبور وي چې خارجي هیوادونو نه دا مرسته وغواړي، معنا یې دا ده چې نظامي مرسته به کوي، او دا نظامي مرسته په حقیقت کې د دې قوتونو د پاتې کېدلو او د یا د بېرته راتګ سبب کېدای شي، او دا د افغانستان ستونزه لا نوره هم اوږدوي او دې تشویش وړ خبره ترې جوړي.
په ورته وخت کې لکه څرنګه چې د افغانستان امنیتي حالاتو ته ګورو، امنیت په ځینو سیمو کې خراب شوی ده، ځکه چې د نړیوالو قواو له وتلو وروسته د محارب قواو له وتلو وروسته د افغانستان شمال لور ته هم جنگونو سرایت کړی دی. نو افغانستان په داسې یو مزیقه کې قرار نه لري چې مجبور دی چې له نړیوالو مرسته وغواړي.
دا یو داسې انتخاب دی چې مثبت او منفي خواوې لري. نو که چېرته د افغانستان دولت له نظامي لحاظه دا امکانات پلاس کې ونه لري چې د داعش سره مقابله وکړه او یا د ځپلو لپاره اقدام وکړه، مجبور دي چې یو بل شنه مرسته غواړي. مګر دا مرسته هم لکه څنګه چې موږ افغانانو ته تجربه پیدا شوې وړیا او خوشي نه ده، په مقابل کې بعضې امتیازات د افغانانو غواړي. نو دا خبره مشکله ده چې کوم انتخاب د افغانانو په ګټه ده یا د خارجیانو. مرسته چې په مقابل کې البته د خارجیانو تنې تقاضاګانی هم وي، او یا په خپل سر او یوازې ځان باندې د دې جریاناتو سره د مبارزې اقدام کول، دا یو سوال دی چې افغانانو د افغانستان دولت سره مخامخ دی.
ځینې سیاستوال په دې باور بیسي یو هیواد لکه افغانستان چې د جګړې په حالت کې راګیر وي، غوره ده ورته سي له لرې هیوادونو مرسته وغواړي، مثلا له اروپایي امریکایي د دې په ځای سي د سیمه له هیوادونو مرسته وغواړي. نو که چیرته دغه اصل تراشو، بیا هم غوره ده نه د ډاکټر اکبر وردک سي افغانستان له نړیوالو کومک وغواړي د خپل امنیت ته تامین دلو لپاره؟
هغه کومکونه چې د ګاونډي هیوادونه راځي یا د سیمې نږدې هیوادونه، یو خطره نسبت و دې ته چې د لرې هیوادونه واخیستل شي لږ ده، خو مګر په هر حال باندې هېڅ ډول مرسته بې خطره نه ده، هېڅ ډول مرسته بې عوضه نه ده.
همدغه دواړه اندېښنې چې تاسو ورته اشاره وکړه، چې هم د مرستو کول یو تشویش خلقوي او هم د مرستو نه کول یو تشویش خلقوي، د دې لپاره چې د دغو دواړو ترمنځ یو توازن وساتل شي، نو افغان دولت په څه کوي؟
دا خو مشکله موضوع ده، ځکه چې په داسې ډول مسلو کې یو دقیق سنجش پکار دی او باج نه چې دقیق سیر هم په باندې وشي، څه نشي کولی چې اینده پیشبینی که چې څه ډول حوادث راځي کوم انتخاب ګټه کوي. مګر په هر حال باندې په اوسنۍ شرایطو کې افغانستان دولت زه فکر نه کوم چې بل انتخاب ولري غیر دې نه چې د خارجي هیوادونو مرسته وغواړي.
ډاکټر اکبر وردک، مننه چې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو برخه راسره واخیست.
خبري ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادي راډیو نه.
په دې خبري مجله کې تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو ټلیفونونو ته ټلیفون وکړي او خپل نظر لمر سره د دې خبري مجله د پایل مطلب د داعش د حالو ځلو په ارتباط لمر سره شریک کړي. تاسو ټلیفونونو ته به جواب وایو. د ازادي راډیو د ټلیفون شمیرې د کورنۍ شمیرې 0999203540. دا شمیره بیا تکراروم 0999203540 او بل شمیره ده 0900 822 555. دا شمیره بیا تکرار کوم 0900 822 او 555. یو ابریزون کې پلان کړی ده د نظر ورا واخلو. بله مهرباني وکړئ. بله
شبر خان سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مې د مامه په فرا ولایت در سره پټم اسکین را نه دوست مې لکه څنګه چې تاسو ول چالت بمبار کی التا موسی ول سمشر د نړیوالو څخه مننه درلارې مرسته غواړم. آیا که د طالبانو سره مرسته سو څو افغانان خایې نو دا په پګاده شبر ساده په پګاده مخنور د دایښ وسی وینه پګاده باندې څو نور د څو تر څو به زوريږي چې بارسا څو تر څو به مستاس افغانستان ټوک ټوک څو تر څو به زهیر خلک څو تر څو به زوريږي چې بارسا به امي خوشته نه ده ولې د رئیس مور څنګه خوښ دی چې بس په نړۍ زفت نور مرسته مغړې ده دغه چې مغړې ده امریکایانو د دې سم د خدای سره مغړې تاسو به چې بارسا کله تاسو څنګه خبرې نو وخت نه درکوم چې تاسو کوم څه نه لري راځي مهرباني وکړئ.
مننه. بس هیله ده چې اوریدونکو لنډ خبري وکي ترڅو چې نور ته هم نوبت ورسي چې جن ټلیفونونه بیا قطع شي. مننه ساسو نظر مو واخیست. بل اوریدونکو پلان کړی د ټلیفون به هم راوخلو. بل مهرباني وکي. شهاب الدین
سلام کوم. زما نظر دا دی چې د شوشي چې بیا د خارجانو شتون دلته دوام وکړي، بیا به د طالبانو سره په سوله کې داسې یو مشکل سیاسي خلافت د بین الله چې ټول یو موټی شي نو داعش بیرته به وشخلي.
بله مننه ساسو نظر مهم واخیست د بل اوریدون که هم پلان کړی د دې ټلیفون به هم را واخلو. بلې مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده. بلې دا ټلیفون قطع شو. آزادی رادیو په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري. لکه څنګه چې مولا تاسو سره ژمنه وکړه چې د کرکټ په باره کې به تاسو ته معلومات درکو. د کرکټ لوبه د غووس په سکاتلند کې روانه ده. افغانستان 118 منډې کړې دي، 2 لوبغاړي سوځېدلي. په ځواب کې هانګ کانګ 108 منډې کړې دي، 3 لوبغاړي سوځېدلي دي او 14 اوور روان دی. په مخکینی اوور کې د هانګ کانګ دریم لوبغاړي وسوځېده. هغه لوبغاړي چې ډېرې منډې جوړې کړې وې 28 منډې جوړې کړې وې، شاپور زدران وسوځاو. او د شاپور زدران و اوور هم له همدې سره پوره شول او 2 لوبغاړي وسوځول. د دې لوبې په اړه به وړاندې نور معلومات هم د ازادي رادیو په د یو ساعت خبری مجله کې ل تاسو سره شریک کړو. اوس پراشو د افغانستان د مشانو جرګې مسلې ته. د افغانستان مشانو جرګه د لوګر د ورسی پیشه د عاملانو په وړاندې د بلمثل حرکت غوښتنه کوي. د مشانو جرګې غړیو نن په عمومي مجلس کې د دغه پیشه په وړاندې د حکومت پر دریڅ هم انتقادونه وکړل. د لوګر د برکی برک په چلتن دره کې د دوشنبه په سهار د ملي اردو پر پوسټو د امریکایي ځواکونو په حمله کې لس تن افغان سرتیري ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
مشرانو جرګې په لوګر کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباری کې د افغان سرتیرو پر وژل کېدو سخت خبرګون وشو. مشرانو جرګې د سه‌شنبه ورځ په عمومي غونډه کې ویل دا موضوع باید دقیقا وڅېړل سي او د بیا تکرارېدو د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټول سي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار په عمومي غونډه کې په دې اړه ویل:
زه یو پیغام لرم د وحدت ملي حکومت ته یا مشرانو ته. کلم چې داسې برخورد تصادفي تېخې د افغانانو لخوا هم شوي دي په امریکایانو باندې، امریکایانو وژلي. نو بالمقابل امریکایانو فوراً هماغه سرباز زموږ وژلی. موږ هم د ماس بالمثل حرکت غوښتونکي.
امریکایي ځواکونو د دوشنبه په سهار د لوګر د برکی برک ولسوالۍ د چلتن په دره کې د ملي اردو پر پوستو حمله وکړه چې په نتیجه کې لس سرتیري وژل سول او څلور نور ټپیان سول. امریکایي چارواکو د دغه پیښې له قربانیانو سره غمرازي څرګنده کړه او د پیښې د څېړنې ژمنه یې کړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی هم پر دې پیښې د خوشحالۍ په څرګندولو سره له ائتلافي ځواکونو د احتیاط غوښتنه کړې ده. له دې وړاندې په لوګر یو شمېر نور ولایتونو کې هم داسې پیښې شوې او د نړیوالو ځواکونو په بمبارۍ کې په خپل بهرني سرتیري هدف ګرځول شوی دي. په همدې حال کې د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري د سه‌شنبه په ورځ یې خبري غونډې ته وویل چې د دې پیښې د پلټنې لپاره یو کمیسیون ټاکل شوی او خپل کار یې پیل کړی دی.
پر پیش از وخت است که ما بگویم که نتیجه
دی وای دل وخت مخکې د چي نتیجه اعلان کړو، مګر څېړنه پیل شوی او دوه کمیسیونونه جوړ شوی. یو چې ما پرون یاد کړ او یو بل کمیسیون هم په لوړه کچه رمسته شوی دی. زه فکر کوم په نږدې ورځو کې به نتیجه اعلان کړو.
اعلان خاط کړم.
کتونکي وای چې د دا ډول حملو در رمسته کېدو یو ولادت دی چې نړیوال ځواکونه کله ناکله عملیات په همغږي سره نه ترسره کوي او یا هم په ځینو مواردو کې ناسم استخباراتي معلومات ورته رسیږي. دغه کارپوهان د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره سپارښتنه کوي چې نړیوال باید له افغان ځواکونو سره په پوره همغږي عملیات وکړي.
د کابل نننۍ ورسپانو هم د نور موضوعاتو ترڅنګ د لوګر مسله څېړلې ده. د دوشنبه په سهار د چلتن په دره کې د ملي وردو پر پوسټو امریکایي ځواکونو حمله وکړه او لس افغان سرتیري ووشل. البته دغه هوایي بریدو په دې اړه اسد الله لودین د غوړسپانو ته کتنه کوي.
ملي ارمان خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي: بهرنۍ ملګرو کورکورانه عمل مکوي. په سر مقاله کې راغلي: تر اوسه امریکا له پخوانیو حملو څخه عبرت نه دی اخیستی او یو ځل بیا په لوګر کې په هوایي عملیاتو کې د ملي اردو پوسټ په نخ کړې. سرمقاله لیکونکي ویلي په داسې حال کې چې دا محل په اکثرو سیمو کې امنیتي ځواکونه له وسلوالو مخالفینو سره جنګیږي، دا ډول عملیات د دوی په روحیه ناوړه اغیزه کوي. لیکوال سپارښتنه کړې چې امریکایي ځواکونه باید په راتلونکي کې د داسې ړندو عملیاتو مخه ونیسي څو عام افغانان او امنیتي ځواکونه پر دوی باور پیدا کړي. اصلاح ورځپاڼې بیا په دې اړه د دفاع وزارت څرګندونې راخیستې چې ویلي دي: د ملي اردو پر پوسټو باندې حمله په جدي توګه څېړو. په مطلب کې د دفاع وزارت په حواله ویل شوی چې سیمه ته یو لړ پولی پلاوی استول شوی او له څېړنو وروسته بل ښکېلو کسانو سره قانوني چلند وکړي. په مطلب کې د لوګر د سیمه ییزو چارواکو په حواله ویل شوی چې دا حمله د یوې تیروتنې په اساس شوی چې لس سرتیري وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي دي. د داعش پر ضد د ګډې مبارزې اړتیا دا بیا د هیواد دولتي ورځپاڼې د سر مقاله سر لیک دی. په سر مقاله کې راغلی چې ولسمشر اشرف غنی د امریکا له لوی درستیز مارټین دیمسی سره په کتنه کې د داعش په وړاندې د افغانستان سیمې او د امریکا په مشرۍ د نړیوالې ټولنې په ګډې مبارزې ټینګار وکړ. سر مقاله لیکونکي ویلي هغه سازمانونه باید په نښه او له منځه یوړل شي چې په افغانستان او سیمه کې د داعش ملاتړ کوي او دوی ته پلانونه جوړوي. لیکوال د امریکا د دفاع وزارت اندېښنې ته هم اشاره کړې چې ویلي دي که د 2014 کال په پای کې ټول بهرني سرتیر له افغانستانه ووزي، ممکن د داعش ډلې په څیر وسلوال مخالفین حکومت را وپرځوي. او په پای کې افغانستان ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د داعش د حضور له امله به امریکایي ځواکونه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو پلان وځنډوي. په مطلب کې راغلي چې دا مهال ولسمشر اشرف غنی هم په دې کار کوي چې د واشنگتن ملاتړ راجلب کړي.
د ازادي راډیو د دې یو ساعت خبری مجلې په دوام به واوري چې پیکینګ ژمنه کوي چې له ایران سره به د اټومي لانجې د تړون د تطبیق لپاره هڅې وکړي. په کابل کې د ګاز یو شمیر موټر اور اخلي، ولې؟
سره چې دا د کورونو ډبې لګي، دا ایرانی ډبې نه لسکلي، دا پکې لګي او زیاتره پاکستانی دي.
په دې خبری مجله کې مو په فرا کې د یو شمیر خلکو شکایت هم اوریدل دی او دا در سره شریکو.
د دې میاشت کې چې موږ پاسپورتونه ورکړل تر اوسه نه درا کې نه چیرې دي، فرق دی نه دی.
د افغانستان او هانګ کانګ د کرکټ لوبې ل جریان مو خبرو چې لوبه چیرته رسیدلې ده او یو شمیر نور مطالب تر 5 بجو د ازادي راډیو په دې یو ساعت خبری مجلې کې اوریدل شي. د افغانستان ولسمشر امر کړی دی چې په کابل کې ګار میوزیم جوړ شي څو د کابل د امنیت په تامینولو کې مرسته وکړي. د ازادي راډیو خبریال ابراهیم صاحبی په کابل کې له څو تنو سره دغه موضوع شریکه کړې ده، د هغوی نظر سره اور.
زما نوم خوجرین دی، د شهر کابل اوسیدونکی یم. دا ګارنزین چې جوړ شي کنه ډېر ښه دی، په دې خاطر چې دا کولی شي چې کنټرول وکړي او قانون تطبیق کړي. چې قانون تطبیق نشي بس هر شی چې جوړ شي بیا بې فایده ده.
زما نوم اسمت الله. سرار د ګارنزین او د امنیت په ښار کې ګرځي او دا خلک وزل کیږي، یا مثلا په مخفي شکل وزل کیږي یا په ظاهري شکل مثلا علني شکل وزل کیږي. دا ټول د دولت ضعف نقطه ده. ضعف نقطه په دې کې ده چې هر څوک خپل مطلب مثلا دلته هر څوک خپل هدف ځان رسول غوړي او ځان ته او سیاستمدار جوړول غوړي.
چې راغیم کابل سیدین کې ګارنیزون جوړول، مثلا کابل کې مختلف جرایم مخنیوي به وشي او مثلا د اختطاف به بند شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
علي نګارای د لغمان اوسیدونکو په راستولې سمس کې لیکي د بیګاش په راپدې خو لغمان ولایت تر اخلي برښنا قطع شوې ده. هوا ګرمه ده، ماشومان او نور د کور غړي له مشکلاتو سره مخامخ دي. د هیله کوي چې دغه ستونزه هوار شي. عبد الله له اورزګان لیکلي دي د افغانستان حکومت باید د سولې په برخه کې هلې ځلې زیاتې کړي. محمد الله له کندهار بیا لیکي له طالبانو هیله کوي چې د سولې په خبرو کې چټکې هڅې وکړي. محمد خان سلیمان خیل له پکتیا څخه لیکي له جمهور رئیس څخه غواړو چې له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي، خو ځینې خلک وایي د ده په وینا چې د سولې یو شرط د ډیورنډ کرښې امضا کول دي. دی بیا وایي چې افغانان به دغسې پرېکړه ونه کړي. محمد نعیم مخلص له زابله له شهر صفا ولسوالۍ څخه لیکي غواړم چې د داعش په اړه معلومات راکړي. وروره د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې مو هم د داعش په اړه تاسو سره معلومات شریک کړل او د افغانستان ولسمشر په دې برخه کې لنډیوالو د مرستې غوښتنه کړې ده. د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو هم تاسو ته درواورول او په فرانسه کې د سیاسي چارو له څېړونکو ډاکټر اکبر وردک سره په دې ارتباط وشخېدو. د ازادي راډیو په نورو خبرونو کې هم که چیرته د داعش په اړه کومه خبره ولا تاسو سره به د راډیو له لارې شریک کړو. محمد الله له بغلان پر استولې سمس کې لیکلي دي امنیتي وضعیت په بغلان کې نسبت څو ورځې مخته ته بهتره شوې ده.
ازادي راډیو په منځني صفه د ولشپښ نیو ټول افغانستان کې اوري په سکاتلند کې د افغانستان او هانګ کانګ د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. د غوس هانګ کانګ شپږ نمرې واخیسته او هانګ کانګ په یو ور کې 12 منډو ته ضرورت لري. که چیرته دغه شپږ واخلی نو بیا خطر شته چې له افغانستان د لوبه وګټي. د هانګ کانګ یو سلو شپږ ډېر منډې دي، درې لوبغاړي سوځېدلي دي او د افغانستان لوبه د بالران برلاس ښکاری، خو البته که چیرته دوی د غلوبه کنټرول کړي. په روان خبرون کې وړاندې د دې لوبې په اړه نور معلومات هم در سره شریکو. څلور بجې او دېرش دقیقې د لنډ خبرونو له فریبا صاحب څخه.
د افغانستان مشرانو جرګې د لوګر د وروستۍ پیښې په اړه چې پکښې د ائتلافي ځواکونو په حمله کې لس افغان سرتېري ووژل، سخت انتقادونه وکړه او د دقیقو پلټنو غوښتنه کړې ده. یو شمیر افغان سناتوران غوړ بولی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په قطر کې د وسلوالو طالبانو لاس تازه سره وسی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ټول هیواد کې د پلاستیکي وسلو د ټولولو کمپاین پیل کړی دی. روسیا وایي د اوکراین په ختیځ کې د ناتو د غړو هیوادونو په ګډون پوځي تمرینونه پارون کې بڼه لري. ترکیه وایي هغه کس یې پیژندلې چې په سرحدي ښار سورج کې په پرونی برید کې د لاس لرلو شک قربان کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د لویدیز لخوا پر ایران لګول شوی بندیزونه شای شپږ میاشتې ورسته فسخ شي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن د هغې وخت په پارلمان کې د اټومي موافقه دفاع وکړه او وایي د ایران ملي ګټې تر ډیره پکې خوندي شوی دی.
وسام سپورتي خبرونه لای ابراهيم صاحب څخور.
د سپورت ورځنه هنداره
لا ساده رادیو نمو د افغانستان سپورتي خبرونو ته هر کله کوم. په سر کې د کرکټ خبر، دا کرکټ د شلاور سیالیو د خوراوي لوبو په ترڅ کې همداشي به د افغانستان او هانګ کانګ ټیمونو ترمنس لوب روانه ده. په دغه سیالي کې چې په سکاتلند کې تر سره کیږي، لومړی افغانستان بیټینګ وکړ. د ولوب خاړو په سوځیدو سره په شلورونو کې د هانګ کانګ ټیم ته یو سلو دوش په تمنډه هدف وټاکه. اوس د هانګ کانګ د ټیم لوب خاړي بیټینګ کوي. د درې لوب خاړو په سوځیدو سره یو سلو نه دیش منډي جوړی کړی دي. تر دې دمه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم شپږ لوبې کړی دي چې په درې سیالیو کې خپل سیالو ټیمونو ته ماتې ورکړي. دوه لوبې د باران د ورخت لامل مساوي اعلان شوی او یوې هم بیللې ده. که دغه لوبې افغانستان وګټل نو کولی شي چې د 2014 میلادي کال نړیوال جام سیالیو ته لار پیدا کړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې درې تنه مسولین د آسیا د فوټبال کنفدراسیون غړیتوب ترلاسه کړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو د سانګې مسول علي کاظمي نن ازادې رادیو ته وویل چې کرام الدین کریم د فدراسیون رئیس د پراختیا کمیټې سید علي رضا اقازاده د رسنیو او اړیکو او میرمن زهرا مهری د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خځو له سانګې د آسیا د فوټبال کنفدراسیون غړیتوب ترلاسه کړ. خاغلی کاظمي دا یو خلاص تراونه وګڼله او ویل چې له دې سره به د فوټبال د نړیوال فدراسیون پام هم افغانستان ته راوړي. خاغلی کاظمي زیاته کړه له دې وروسته د افغانستان د فوټبال فدراسیون پرمختګ به چټک شي. او د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې نوې ودانۍ نن پرانستل شوه. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مرستیال د محمد پاینده اختری ازادي رادیو ته ویل چې له دغه نوې ودانۍ په پرانستلو سره به د زاید نشټوالي ګڼې ستونزې حل شي. نو موړي زیاته کړه چې په دغه ودانۍ کې د بیلابیلو ورزشي تمرینونو لپاره یو لوی سپورتي سالون هم په پام کې نیول شوی. خاغلی باختری ویل چې د دغه ودانۍ د پرانستلو پر مهال د بیلابیلو ورزشي برخو مسؤلینو ګډون کړی وو. دغه ودانۍ د اولمپیک نړیوال کمیټې په مالی ملاتړ جوړ شوې ده.
پورتي خبرونه مو واوریدل. د افغانستان او هانګ کانګ ترمنځ کرکټ لوبه روانه ده. د دې لوبه په اړه وړاندې نور معلومات هم در سره شریکو چې حساسې مرحله ته رسیدلې ده. تقریبا یو ور پاتې ده. خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. چین وایي دا هیواد به د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې په تطبیق کې همکاري وکړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د دوشنبه په ورځ په یوې ځانګړې غونډه کې دا موافقه تایید کړه. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د چین ولسمشر شي جن پینګ وایي د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د عملي کېدو په هدف به له ښکېلو خواو سره همکارۍ ته دوام ورکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن په یوې اعلامیه کې د ولسمشر جین پینګ په حواله ویلي، نوموړی خپل امریکایي سیال باراک اوباما ته په تلیفوني تماس کې ډاډ ورکړی چې پیکینګ به په دې لړ کې له واشنګټن سره په ګډه کار وکړي. چین وایي د ایران او د نړیوالې ټولنې ترمنځ د اټومي موافقې د تطبیق په لړ کې همکاري د واشنګټن او پیکینګ د اړیکو لپاره ګټوره ده. د نړۍ شپږو قدرتونو او ایران تېره اونۍ د تهران د اټومي پروګرام د درولو او پر دې هیواد د بندیزونو د لرې کولو په اړه موافقه لاسلیک کړه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبې په ورځ دا موافقه تایید کړه. چین له ایران سره د انرژۍ، اقتصاد او ډیپلوماسۍ په برخو کې نږدې اړیکه او همکاري لري، او د چین د بهرنیو چارو وزارت بیا د ایران او واشنګټن ترمنځ د اټومي موافقې په لاسلیک کې مهم او ګټور رول لوبولی دی. که څه هم چې چین د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا پر ایران د یو اړخیزه بندیزونو په مسأله کې انتقادونه لرل، خو د ایران د اټومي شخړې د حل لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو ملاتړ کړی دی. رویټرز خبری آژانس وایي چین او متحده ایالات د بشري حقونو، سوداګرۍ او د جنوبي اسیا په اوبو کې د چین د ملکیت د ادعا په اړه د نظر اختلافات لري، خو دا دواړه هیوادونه بیا د ایران د اټومي پروګرام په ګډون د نړیوالو شخړو په برخه کې له یو بل سره همکاري کوي. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ خپل امریکایي سیال باراک اوباما ته ویلي هغه په راتلونکي سپتمبر میاشت کې واشنگټن ته خپل سفر ته سترګې په لاره دی. چینی مشر د پیکینګ او واشنگټن ترمنځ اوسني روابط په ښه حالت کې بللی دي.
په راپور کې مو واوریدل سي چین ژمنه کوي چې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ د اټومي موافقې په تطبیق کې به همکاري وکړي. د ایران له چارو سره آشنا څېړونکی ډاکټر عیسی سنګزی دغه اوس له اوسلو په ټلیفون را سره دی. سنګزی صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. ایران له ایران سره چین د اټومي موافقې د تطبیق په برخه کې څرنګه مرسته کولی شي ستاسو په باور؟
مننه ډیره زیاته. زه فکر کوم چین مهم رول لوبولی سي. یو په دې چې چین له ایران سره ښې اړیکې لري، او دغه راز چین له اروپایي اتحادیې او امریکا سره هم په دې وروستیو کې اقتصادي او نورې اړیکې پراخې کړي ښې دي. او بله مهمه خبره دا ده چې ایران تر روسیې په چین ډیر باور کوي، او د چین خبره پر ایران ډیر اغیز لري. علت دا ده چې روسیې په تیر وخت کې د ایران سره هغه ژمنه چې کړې وي هغه یې پوره نه کړې. په ځلونو په ایران کې دننه چارواکو او په تیره بیا هغه توندلارو کړیو د روسیې په سیاستونو اعتراض کړی وي. یو یې دا چې د بوشهر اتمي بټۍ ډېره وځنډوله او هېڅکله یې په خپلې ژمنې پوره نه کړې. خو چین داسې نه ده. چین فکر کوم په دې برخه کې مثبت رول لوبولی شي، او دغه پروسه به لږ په مخ بوتلی شي.
ډاکټر سنګزی، تاسو وایئ چې ایران په چین باندې ډېر اعتماد کولای شي، لیکن بلې خواته که وکتل شي ایران له هند سره نږدې روابط لري، او هند بیا له چین سره هغه سره نږدې روابط نه لري لکه څنګه چې له روسیې سره لري. نو که دغه اصل ته وګورو، بیا هم په چین باندې به د ایران اعتماد یو څه کمزوری نه کړي؟
ګورې، هر هیواد خپل ملي ګټې لري او خپل ګټو ته ډېر پابند دی. ایران په دې پیږي چې د اوسنی بحران نه د ایران د راوستلو لپاره دغه موافقه ضرور ده، او دې موافقې کې چین ډیر کومک کولی شي د ایران سره. نو دا صحیح خبره ده چې هند او چین دواړه سره سیالي لري، خو په اوسنیو شرایطو کې لومړی چین د ایران لپاره مهم ده، له هغې وروسته هند ورته مهم ده چې خپل تیل صادر کړي د پاکستان له لارې هند ته، چې دا موافقه ورته اهمیت لري. ولې اساسي خبره، اساسي پوښتنه د ایران د نظام لپاره اوس د نظام ساتل او بقا ده. که دغه د نظام ساتل بقا نه وای، او دغه ویره نه وای د نظام له چارواکو سره د ایران چې نظام د سقوط له خطر سره مخامخ کېږي، دا موافقه یې نه لاسلیک کوله. خو اوس لومړنی مهم شی چې د ایران لپاره مهم ده، هغه د نظام ساتل او بقا ده. هغه تحریمونه چې ایران وضع شوي وو، چې ایران نظام یې بیخي فلج کړی وو. نو فکر کوم چې اوس د چین همکاري د ایران لپاره تر هند حتی تر روسیه هم مهمه ده.
د اټومي موافقې په ارتباط یو اصل دا دی چې، او یو بند دا دی چې نړیوال به کولی سي چې د ایران دننه تفتیش وکړي، حتی د ایران پوځي ځایونو ته به ورځي. نو په دې برخه کې ستاسو په نظر چین کومک کولی شي چې ایران وهڅوي دې ته چې څو د اټومي انرژۍ له نړیوال آژانس سره کومک وکړي او په دې برخه کې همکار واوسي؟
زه فکر کوم چې ایران هم دې مسلې ته حاضر شوی. که تاسو پام کړی وي، د ایران ولسی جرګې پرون یا نن دغه طرحه تصویب کړه، او دغه برخه کې چې د پوځي تاسیساتونه د څارونکو په هکله تشویشونه هم ډېر زیات و. خو حتی هغه توندلارو کړیو چې ایران په پارلمان کې موجود دي، حتی هغو دا هم ویلي چې ایران هېڅکله پوځي لور ته تمایل نه دی درلودلی او ویره نه لري. که څوک یعنی پلټنه هم وکړي نو ویره یې نشته. زه فکر کوم چې ایران پخپله اوس حاضر شوی چې له دغو برخو نه کتنه وسي، که څه هم د ایران مذهبي مشر او دغه راز نورو کړیو محتاطانه غبرګون په دې هکله ښودلی ده، خو اساسي خبره دا ده چې ایران خپل لوری اوس بدل کړی ده او د دې لپاره چې دغه حالت وساتي نو فکر کوم دې ته هم چمتو دي چې د دغو بټیو نه یا د دغو پوځي تاسیساتو نه څارونو ته اجازه ورکړي چې کتنه وکړي.
ډاکټر احساس ستانکزی، مننه.
آزادی رادیو ته غوږونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د پوهنې په وزارت کې د فساد د څیړلو لپاره ټاکل شوی پلاوی وایي چې خپلې څیړنې به د شنبې له ورځې پیل او ممکن په یو میاشت دوام وکړي. د دې پلاوی مشر نادرخان کټوازی له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه راپورونه رد کړل چې په ټولنیزو رسنیو کې د دې له خولې ذکر شوي وو او پکې د پراخ فساد یادونه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې میاشتې په وروستیو کې جمهوري ریاست نه کسیز پلاوی وټاکه تر څو هغه تورونه وڅېړي چې د پوهنې په وزارت کې کیږي. یوسف خان ساتران او په دې اړه نور حال.
په داس سال کې چې د پوهنې په وزارت کې د شته فساد د څیړلو لپاره د پلاوی د ټاکل کېدو لوی اونۍ ډیر وخت تیریږي. دا پلاوی وایي لای لومړی ناسته نه ده کړې. د دغه پلاوی مشر نادرخان کټوازی وایي له دې سره چې د څیړنو لپاره یو میاشت وخت ورکړل شوی خو د رخصتیو له امله به د دوی ناستې او څیړنې د راتلونکي اونۍ له شنبې ورځې پیل شي. ښاغلي کټوازی ازادي راډیو ته وویل د فساد په پخوانیو تورونو نور شکایتونه هم ور اضافه شوي او هغه دا چې د پوهنې په وزارت کې د نوي وزیر لخوا خپل سره مقرره دي. هغه وایي هڅه کوي چې په همدې موده کې ټول تورونه وڅېړي او د اداري او مالي فساد په اړه کره معلومات د جمهوري ریاست په واک کې ورکړي.
داسې مقرره یو شنو خبر شوی یم چې هغه رئیس جمهور چې ایسته هم حکم نه ده اخیستی چې هغه د وزیر صلاحیت نه ده، هغه مقرره یې هم سوي دي. دغه ټول وزارت ته غواړو په هغه باندې بم بحث کوو او مهمه خبره تر ټولو دا ده چې دغه د بندو مکتبونو خبره موږ په وزارت کې نه سال کولای، هغه په ولایاتو پورې اړه لري. د ولایاتو ته امکان لري چې سفرونه وسي لای یو څوک په ولایاتو کې وټاکل شي. دا څنګه د رښتیا د دروغ د څنګه ده؟
دا په داس حال کې ده چې په ټولنیزو شبکو کې تازه داسې معلومات خپره شوي چې د پلاوی لومړنۍ نتیجې رسوا کوونکي بریښي، خو ښاغلی کټوازی وایي دوی تر اوسه کومې نتیجې نه دي اعلان کړي. د افغانستان د پوهنې د نوي وزیر له څرګندونو او د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د مفتش اداري یا سیګار راپور لخپریدو ورسته چې د پوهنې وزارت په بخوانیو چارواکو یې د میلیونونو ډالرو د اختلاس خبر خپور کړ، جمهور رئیس غنی د دې تورونو د څیړلو لپاره اقدام وکړ. جمهوري ریاست یو نه کسیز هیئت ته دنده ورکړه چې د یوې میاشتې په موده کې په دې اکله کره څیړنې وکړي. په داس حال کې چې دا پلاوی د ملي شورا، مدني ټولنو، لوی څارنوالۍ او ملي امنیت لغړو تشکیل شوی، د فساد سره یو شمېر مبارزین وایي دا چې د پوهنې وزارت تر ډیره په بهرنیو مرستو چلیږي، خو چې د شفافیت لپاره د پلاوی په ترکیب کې مرسته کوونکي بنسټونه هم شامل وای. د فساد سره د مبارزې د افغاني شبکې غړي شکر الله مشکور ازادي رادیو ته وویل د فساد له شکایتونو وروسته د جمهور رئیس لخوا د پلاوی ګمارل نیک اقدام دی، خو باید دا هم جدي ونیول شي چې څېړنې په خپل وخت بشپړې شي.
یو ډول سره دغه فساد وڅېړل شي او بل اخر ته مسؤلیت ورکړي. متاسفانه دغه موضوع په دې حاجت او د څېړل او د دې موضوع باندې ډیر زیات دقت او تخنیکي لحاظ باندې توجه نه کول یو ډول اندېښنې دي
له دې سره ویل کېږي چې د پوهنې وزارت په دوه تشکیلاتو او ساختماني برخو کې تر نورو برخو شکایتونه ډیر دي او د دې کار لپاره پکار ده چې د فساد د څیړلو پلاوی ولایتونو او لرې پرتو سیمو ته سفرونه وکړي. په داس حال کې چې د ملي وحدت حکومت په څو نورو برخو کې هم د فساد د څیړنو کمیسیونونه جوړ کړي، خلک وایي چې د دې څیړنو نتیجې باید په خپل وخت معلومې او له دوی سره شریکې شي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په سکاټلند کې له هانګ کانګ سره لوبه پیل کړه. په افغان لوبډلې وګټله او بیټنګ یې شروع کړ. په ټاکلو شلو ورونو کې افغانستان 121 منډې وکړې، ولوبغاړي وسوسېدل او په ځواب کې هانګ کانګ په شلم اوور په وروستي توپ باندې خپل هدف ته ځان ورسوه او هانګ کانګ دغه لوبه په 5 وکټونو وګټله او د 2018 کال د شلو ورونو نړیوال جام لوبو ته هانګ کانګ بریالی شو. د فرا ولایت اوسیدونکو د پاسپورتونو له ویش څخه سر ټکوي. د دوی په خبره یوه یا دوه میاشتې د پاسپورت اخیستلو لپاره راځي خو نه ورکول کیږي. د پاسپورت چارواکي بیا دغه ستونزه له حج او حاجانو سره تړلې ګڼي. د فرا له شار احمد شاه فطرت او په دې اړه تفصیل.
فرای اوسیدونکي د برېښنایي پاسپورټونو د ناسم ویش څخه سر ټکوي او وایي چې پاسپورټونه یې په ټاکلي وخت نه ورکول کېږي او دوی یوه میاشت او یا هم ډېر وخت د یو پاسپورټ د اخیستلو لپاره انتظار باسي. په داسې حال کې چې ناروغان ورته پراته دي او باید بهر ته یې د درملنې لپاره یوسي.
دا دوې میاشتې کېږي چې موږ پاسپورټونه ورکړي، تر اوسه نه درک نه څه چیرې دي، ورک دي نه دي.
خلک ډېر ماتله کېږي، دلته کار
لبل خو به د پاسپورت امنیت هم دغه ستونزه مني او وایي چې دا ستونزه د حجان د پروسې په خاطر دوی ته پیدا شوې ده. عبدالغفار د فراه ولایت د امنیت قمندانۍ د پاسپورت د څانګې امیر وایي چې حجان او همداشان نور وګړي په یو وار دوی ته مراجعه کوي، نو ځکه د پاسپورټونو د ویش پروسې د ځنډ سره مخ کړی ده. لبد مرغه دا جوقاف ریاست ته دی وروستی کې موږ ته ستونزې زیږولې، ځکه دوی حجان په نوبت نه رالیږي او موږ مجبور یو چې هم د حجان او هم د نورو خلکو کار مخ ته یوسو، نو ځکه پر موږ بیروبار زیاتېږي چې څه موده وروسته به دغه ستونزه حل شي. په همدې حال کې د فراه امنیت قمندان فضل محمد سمدیار هم د ستونزې په منلو سره وایي چې ډېر ژر به یې حل کړي. د هغه په خبره د روژې په میاشت کې د پروازونو د نه شتون له امله دوی ونه کړای شول چې پاسپورټونه مرکز ته ولیږي او بیا ژر پر خلکو وویشي.
پاسپورت های الکترونیکی از مرکز اجرا میشه و سیستم
د برېښنایي الکترونیکی پاسپورټونو وروستی پړاو په مرکز کې ترسره کیږي او په دې دوه اونیو کې پروازونه فراه ولایت ته نو تر څومره پاسپورټونه مرکز ته ولیږو، نو ځکه په کارونو کې مولر ځان راغلی دی. که څه هم له دې مخکې فرای اوسیدونکو د فساد څخه د پاسپورټ په عملیات کې شکایت درلود، خو اوس دغه ستونزه حل شوې او دوی یوازې غواړي چې پاسپورټونه ورته په ټاکل شوي وخت او پرت له ځنډ څخه وویشل شي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است کفیز به زور آمده ایم و میفهمی که در زور جرگت نیوه کلو هم جنگ و جده دارن
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درونه تر 15 بجو پوری آزادی رادیو نو اورید.
د ازادي راډیو یو ساته خبری مجله اوري. ټاکل شوې ده چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون چې تیره اونۍ جوړ او اعلان شو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې کار پیل کړي. د دې کمیسیون دندې او صلاحیتونه څه دي؟ آیا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د افغانستان د شکایتونو د کمیسیون غړي لري کولی شي؟ دا پوښتنه عصمت څاروان د انتخاباتي اصلاحاتو د نوي جوړ شوي کمیسیون له مرستیال صدیق الله توحیدي سره د مرکې په پیل کې کړې ده.
دا کمیسیون خو تصامیم حکومت ته ولاندې کوي. که دغه تصمیم ونیول شو چې د دغه موجوده کمیسیون اعضا و بدل سي، زه فکر کوم چې د حکومت مکلفیت ده چې دوی برطرف وکړي. بیا دغه کمیسیون دغه مسله دغه ولاندیز تصمیم ونه کړي، دغه غیر شته ده چې ممکنه ده که دغه ولسي جرګې ټولټاکنې ترسره شي بیا خلک اعتماد په دغه موجوده کمیسیون نکی. په دې خاطر اصلاحات د تقنینی اسناد و شروع تر د زیرو تعویض هم پورې زه فکر کوم چې یو نیاز ده، خو تر اوسه پورې دغه کمیسیون رسما افتتاح شوی نه ده او دغه مباحث همدغسې پاتې ده. د دغه کمیسیون ډیری اعضا او د ملل متحد او نورو د نړۍ د هیوادونو چې د افغانستان سره کومک کوي نظر داره چې دغه کوشش وشي چې د خلکو اعتماد د دې کمیسیون باندې یو ځل بیا راشي او خلک په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
تاسو ویل چې د کمیسیونونو د غړیو بدلون ته اړتیا ده، لیکن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د افغانستان د قوانینو په اساس پشکلنه موده نه پوره شوي، څوک دوی نشي بدلولی مګر دا ده چې کوم چا جرم کړی وي.
دغه مشکل د حل لپاره یوازینۍ لار دا ده چې هغه مواد د قانون یعنې د مستقل سلطاکنې کمیسیون تشکیل صلاحیت او وظایفو قانون چې دي دغه مواد تعدیل شي. کله چې دا تعدیل وسو د کمشنرانو د کار مده پای ته رسیدي.
بیا خلاصه مده چې ولسی جرګه تصمیم ونیسي.
ولسی جرګه خو اخرنی کال ده او دغه ولسی جرګه مده پوره شوې ده. په دې خاطر چې په ټاکلې سوې نه دي دوی خپل کار ته دوام ورکوي. مسله اساسي دا ده کله چې ولسی جرګه دې ده رخصتی او ته هغه وخت د دوبی رخصتی راغلي دوی چې په رخصتی رخصتی لال حکومت کولای شي چې دغه تعدیلات د تصمیمي فرمان په توګه تفشیح وکړي او دغه تطبیق وسي.
د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مرستیال توحیدی و چې د خپل کار په اړه باندې د ازادي راډیو لوریدونکو سره معلومات شریکول، دی وایي چې ټاکل شوی د سر له سبب د دوی د اصلاحاتو کمیسیون کار پیل کړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لونه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پژنبی په ټول افغانستان کې اوري. د ژوند رنگونه لروس د ازادي راډیو د دې یو ساعت خبری مجلې ورستیو ته نشته شبیو. د ژوند پرنګونو کې په کابل کې زما همکار نورګل شفق د ټایرونو لوي پلورون کې سره شخېده لري د خبری سره اور.
د ژوند رنگونه
اول خو سلام که بیا راته وای چې څه کار کوي نوم څه دی؟
وعلیکم السلام، نما نوم امر الله د عدل د ټیر فروشي لارم ټانګي لوګر کې.
ټیر فروشي لري نو اوس وختونو کې به کار ډیر نوي ځکه ټیرونه خو په ژمي کې ډیر خرابي.
ولا خوند خو په وړي کې نو زمي کې خو بیا دومره خلک ټیرونه نه چې په وړي کې اچي چې ولې ګاشتار شي زیاتې.
ما خبره برعکس ده.
او دا غسی خبره ده.
خو وړي کې څنګه ولې په وړي کې ډیر اخلي؟
وړي کې بده هغه چې سرکونه ګرمي دا ټیرونه چا چې زیاتره دا خو جاپان چل ده خپل افغانستان غنل لري ټیرونه چې هغه واچي. هغه سرک چې ګرمي په ټیر نرمي تیګي وای وس پنه وای بزر لبای نزیټه.
هغه چا خبره تاسو غوا پوړی کی لنګوی
ولن دغه سی صاحب دغه او زمي کی دومره کاروبار نه لکه پوړی کی چي.
بیا دغه ټیرونه اچوي هم تاسو ک تاسو یوازې خرڅوي؟
یوازې مونږ خرڅو. بیا مونږ سره څنګه پنځر مینان دي هغه بیا بدلی په ماشين باندې اچي.
نو تا فکر څنګه دغه دی ټیرونو کاروبار تر واو چا صفات درته کړي او چې ګټه پکې دغه څنګه؟
هغه زما تر په سعودي کې دا کاروبار کړي و د ټیرونو. هغه سعودي نه چراغ بیرته سعودي ته لاړ نم ته ل چرازه دا کاروبار و شروع کړي. بیا دا کاروبار مونږ شروع
اوس دی غټو موټرو ټیرونو دل تخکاری دی وړو هم ښکاری څو ډول بلرای
ولا دل ته تقریبا شو اتر رقم ټیرونه فائدہ کیږي تر لاس رقم پورې نو هر نمبر لري 22 نیول تر 12 سفر ټیرونه شول.
په خو به دغه ټیبونه به لرل کنه اوس چې د ټیبلس غراځي ټیرونه راځي دا څنګه؟
په خو هغه تاری ټیرونه دی وو سمشته دغه کې ټوب ډکیږي ک جاپانی تاری هغه کې ماغم ټوبلس ډکی خدا چې دا ټوبلس ډکیږي هغه دی.
کوم خو
هغه مقامت دی هغه زیاده دی تاری خو هغه وسوک نه چې هغه ټوب ته چې می خور سی هغه ور شي هغه زر پنچریک جای په جای کینه
دا جوړول به هم سختی کنه ټیوب ورن راو باسه
ورن نه باسه هغه کې وو حساب دی ټوبلس د چې پاینه د خلاص کستن ورن نه باسه باسه ما زر جوړی کې حساب دی 15 د خو دا
قیمتونو کې بیا فرق ته
په قیمتونو کې فرق لري او
هغه په څو دی او هغه په څو دی
نو هغه د نوې حساب دا چې دا چلی دا دی هغه کې هغه کوم رقم رقم دی جاپانی مسته چینایي مسته اندونیزیایي مسته رقم سره نرخ تر نرخه فرق لري.
اتا کاروبار څنګه دی خوشاله یې ورسره؟
ولا شکر ده خوشاله یو د ورځې مزدوري راته پاد کیږي په دې خوشاله یو.
بس مننه خوشاله اوسې
خیر ده نصیب شه.
ل موټر وبن لري کې شو په کابل کې به بیا هم پاتې شو. په دې ورستیو کې په کابل شهر کې د غازی موټرو د سوځېدو پیښې زیات شوې دي. سره له دې چې دغه غازی موټر د تیلو په پرتله د موټر چلوونکو لپاره ارزانه تمامي شي خو په دې ورستیو کې د بی کیفیت غاز او ډبول عمله په جنو ځایونو کې موټر اور اخیستی او چلوونکو هم په دغه پیښو کې ټپیان شوي یا وشل شوي دي. د کابل ترافیک وایي چې اوازې په ورستیو کې د غازی موټرو لاس پیښې ثبت کړې دي. په دې اړه تفصیل د ابراهیم صافی پوراپور کې.
د کابل یو شمیر خاریان وای چې په دې وروستیو کې د غازی موټرو د سوځیدلو پیښې ډېرې شوې دي. د کابل ښار دوه اوسیدونکي وای کسو غواړي چې د تیلو پر ځای له غازو څخه د خپل موټر د چلولو لپاره استفاده وکړي، نو باید د په موټر کې د غاز سیستم په ټاکلې سټانډرډ سره فعال شي.
مثلا چې صحیح نه جوړیږي او سټنډرډ نه جوړیږي، دې له عمله دا مثلا اور اخلي او مثلا کیفیت یې ښه نه وي، او دې له عمله مثلا مختلف پیښې رامنځته کیږي.
نوم یې عصمت الله ده. زر خدا دا اول باید سټنډرډ حالت کې جوړ شي تر څو هیڅ مشکل هغه موټر ته پیدا، تخنیکی مشکل پیدا نه شي، او بل دا دی چې دومره مشکل پکې نه پیدا کیږي. یو مشکل دا دی چې صحیح د اور اخلي هغه داسې چندانې تخنیکی جوړ کړی نه، هغه اور واخلي او مشکل جوړ شي پکې موټر ته، اور وخت خلک خراب شي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د غازی موټرو د سوځیدو پیښې ډېرې شوې دي. د کابل د ټرافیکو مدیر اسدالله وایي چې په دې وروستیو کې له دوی سره د غازی موټرو د چاودنې لس پیښې ثبت شوې دي.
زخمیان خو اکثرا موږ تقریبا څلور پنځه کسه زخمیان او دوه کسه په دې سپیکرې کې خپل یو واقعیا کې یو ډریور شهید شوی، بل کې
خو په موټرو کې د غازو د سیستم د فعالولو لپاره باید کوم ټکي په پام کې ونیول شي، او موټر چلوونکي باید کوم ټکو ته جدي پاملرنه وکړي. په کابل کې د غازی موټرو د فعالولو یو انجینر وایي ډیر موټر چلوونکي له سټانډر غازی ډبو نه کار نه اخلي. انجینر مجیب الرحمن صدیقی په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل
سره چې دا د کورونو ډبې لګي، دا ایرانی ډبې نه لسکلي دا پکې لګي، او زیاتره پاکستانی دي، ایرانی پکشته، نو دا به کیفه د مار پکې لګي، یلی ګردانه لګي، د 2023 پوشي ته ګوري، نو دا قانوني شنه لګي.
دا تیل پر ځای له غاز څخه استفاده په کابل ښار او په افغانستان کې یو نوې طریقه ده چې ډیری خلک د غازو د ارزانې بیې په خاطر د تیلو پر ځای غوره کوي، خو له خطرونو سربیره ویل کیږي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره هم ګټوره لاره ده. یو شمیر تخنیکران وایي چې د غازی موټرو د چاودنو او تلفاتو د مخنیوي لپاره باید غازی موټرې په هغه بڼه فعال شي چې له نړیوالو نورمونو سره برابرې وي.
دا ساده رادیو د دې یو ساعت خبری مجلې ورسته یو تر رسیدلې او پر یو ساعت خبری مجلې کې مهم موضوعات دا و چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وویل په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو د خبرېدو د مخنیوي لپاره باید د امریکا متحده ایالاتونه او نړیوال مرسته وکړي. د افغانستان مشانو جرګې د لوګر د ورستي پیشې د عاملانو په وړاندې د بلمثل حرکت غوښتنه وکړه. د لوګر د برکی برک په چلتن دره کې د دوشنبې په سهار د ملي اردو پر پوستو د امریکایي ځواکونو په حمله کې لس افغان سرتیري ووژل شول. او په نړیوالو مهمو موضوعاتو کې مو دا موضوع لرله چې چین وایي دا هیواد به د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ د اټومي موافقې په تطبیق کې همکاري وکړي. دا مو د دې ساعت خبری مجله و. یو ساعت خبری مجله زحمت چې ورله تاسو څخه اجازه غواړم په پوره ساعت تاسو ته خبرونه لرو.
بلال خوگا ازانا د ملال یا قربانا د بلال خوگا ازانا د ملال یا قربانا زما مینه زما زانا خاستا افغانستانا زما مینه زما زانا خاستا افغانستانا د بلال خوگا ازانا د ملال یا قربانا پریشان با دے سرگن شی کلیشان با دے سرگن شی پخندا بدل تجن شی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دا ببیا سر پیون شی